احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شموله دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو شرطونه یې شدي. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړی دی. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته بل ستنو شوی افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا لمرستيال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغیزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویل دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ای سی سی کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستانه بهر نشي په زور به یې وباسي. پاکستان ویل دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازولۍ سلاکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا لخپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دي بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دي ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلې دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 200 نور لا درک دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. د سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ په 20مه د ریختر په کچه 1.1 درجې زلزلې د میانمار ډېرې برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لوانګو امیل په نوم پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نور اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی وو چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو د اعادې غوښتنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. په پاکستان کې مشت افغان کډوال اندیشمن دي.
خلک پړل کیږي چې کوم تازه جنې وطن ته وړي، موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خاص ښه کار ایستل کیږو چې موږ باید په اوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم په یو تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپیریال غم خوړلی شي.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګوره اوسي د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د وګړو هلته ولاړې شي. حداقل مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی اسیا او اروپای ټولنې په لومړی سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې په ویبپاڼه خبره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله متولری او پکې د خوځون جنو قومي او مذهبي لګکوي په ګډون د ټولو خلکو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقونه تامین دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستي مهمه ګڼي او په دې برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل
نشسته
دوی د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناشته ډیره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدیانتیا ده چې له نړیوالو سره اړیکې له سره ورکول شي چې افغانان د دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شیرزاد وایي دا چې طالبان له نړۍ سره په خپل ژمنو نه دي درېدلې، لام دي عمله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وایي په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بینالمللي ټولنې قوانین نه دي منلې ده، او یو ګروه چې بینالمللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بینالمللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې څه ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد وړ نه ده.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواق د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو دریځ مهم ګڼي، خو وایي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واکې وي، په دې هیواد کې د بشري حقوقو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټینګه خاو دی او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي د کوچنی اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښه اړیکې غواړي. طالبانو په 2020 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر خوځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقوقو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تری تم کول شامل دي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوج چې افغان مهاجر پزورونه بسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفي الله سنګزي او نور جوسيات.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پروونس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے.
ګنداپور وای افغان کډوال به هیڅ یو په زور نه استل کیږي. دا واضح پیغام دی د صوبې پولیس او د صوبې پوځیان هیڅوک په زور ونه باسي، ځکه دغه شرایطو کې چې هلته هغه ته بندوبست نه وي، حکومت خپل نه کړی شي، هلته د هغه د اوسېدو او د ژوند لپاره څه ترتیب نه وي، نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظمګ پالیسی ده، نظمګ روایت دي او نه داسې کار ته اجازه ورکوي. د پاکستان د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استل سره کلک مخالفت کولای چې د پاکستان حکومت د مارچ له یو دیرشمې وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغه کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ تر یو دیرشمې له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي، کنه په زور به وستل شي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او لډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د پاکستان حکومت دغه کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دغه خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړی چې د ریپورت څخه مخکې حالت وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزی حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډېره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد د کډوالو پر وړاندې د نیولو او له دې هېواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خپره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان خزین جونی نرخزیان قومي او مذهبي لږکي د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکونکي د بشري حقوقو مدافعان د رسنیو کارکونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو گاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستانه د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممدا ده تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړی وو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډۍ کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی، موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هېواده په خپل خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري ایجنس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوی، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې درلرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې ښار د 14,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډیری دوی اوس په نورو چارو آن ډیر شاقه کارونو بوختي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې
هغه هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبریالي مې کول ورسره او هم می دوی خبرونی په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبریال او رسنیز کارکونکي و. نو ما وړی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلی واکمنې دوه روسه جرمني ته کډوال شوی او نغوړی د موضوع د اساسیت لکبلې نو پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل اوس لرسنیز ډګر ډیر لري په نورو کارونو بوختي.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه کار ایستل کیږي چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه د لاګرونو ورته وايي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې موږ په هغه خپل مسلکونو کې چې موږ هلته په افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پښته کاره کول سیده بډې شي.
د رسنیو څېړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبره وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغه دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په دې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغه د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډیری دوی اوس په نورو چارو ان ډیر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنې هغه ورټیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام د تولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولای شي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې شي
د همون کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالانو او رسنیزو کارکونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړ کړی چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویب سایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبریږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. د یادونې ده چې افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډیرې دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې د محل دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې سوه ښودلی وو. خو د وزګار شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتی دي نه دی څرګند.
له خبرونو ور اخوا
پسرلی دی نن د وریښ پړه سمده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه به واورو.
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازدونیږي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولی سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا پرته د ترکاري پروزلو کې له دینه ډیره ښه ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو، یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي، هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي، او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم، د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو، نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و، یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم تراوه، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په شارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شي بار صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره سی وبرې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته سیدا ولوېده، دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګورې، دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده، که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی، او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخر صاحب، که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو، او دغه اوبه اوبو ته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي، د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او د هوټل په حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوی وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوي وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې